مازدیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د قطر په پلازمینه دوها کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده او افغان چارواکي ورته هیله من ښکاري. او ایران په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبطول یو ګواښونکی عمل بللی. پرونه خبرونه کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د کونړ چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د څلېرشتو ساعتونو لپاره پرانستې وي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې او هغه یې له دې پلوه چې د افغانستان حکومت مدني ټولنه ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي وې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې په اووم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره چهار موضوع پیشرفت زیات کردیم.
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې د افغانستان له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکرات وشي. په اوربن کې هم پرمختګ شوی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وزي. له طالبانو سره د امریکایي هیئت اووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په اووم پیل شوي او تر اوسه شپږ ورځې دوام کړی دی. د کونړ چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا سپردو کړې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په چمبیل دره کې هلته د داعش په مرکزونو باندې عملیات کړي دي چې په دغه کې شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي. یو تن د داعش په تور ځان سره ژوندی وړي او دغلته یو دوه مهم مرکزونه د داعش چې د وسلې او مهماتو ډیفان په کې د منځه تللي دي.
مصمم وایي په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کونړ د والي ویاند دغه راز وایي د چپې درې ولسوالۍ په لرې پرتو ځنګل لرونکو سیمو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د بدخشان د نجونو په یوه ښوونځي کې د مسموم شوو نجونو شمیر له سلو اوښتی دی. دا پیښه دوه ورځې مخکې د دې ولایت د درهم ولسوالۍ د منجي سیمې په یوه ښوونځي کې پیښه شوې ده. چارواکو ویلي چې لومړی لس نجونې زده کوونکې چې علت یې لا نه دی معلوم مسموم شوې وې چې وروسته شمیر یو سلو پنځه ویشتو ته ورسېد. مسموم شوې بیبي کو چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سهار لخوا یو بد بوی په ښوونځي کې خپور شو. دا وای اول جلا راتله یم زړه درد کاو سردردی او زندردی مو درلوده. لاس او پخې مو شخه شو نور نه پوهیږي چې څه وکړو. د بدخشان د ښوونې ریاست هم پیښه تایید کړې او د امیر اختیار رئیس نور محمد خاوري ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د معایناتو نتیجه ښیي چې دوی نه دي مسموم شوي او جسمي کمزوري هم نه لري بلکې ښایي علت روحي تشویش وي. د هغه په وینا پنځه اویا نجونې چې مرکزي روغتون ته لیږدول شوي اوس یې وضعیت ښه دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکي میاشتې د 40 ساعتونو لپاره پرانستې وي. د تورخم د پولې موضوع پاکستان ته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره په وروستۍ کتنه کې مطرح کړې وه او دواړو مشرانو هم پر دې اصلا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن وویل چې د 40 ساعتونو کې د دغه پولې د پرانستل کېدو لپاره د میکانیزم پر جوړولو او د امکاناتو پر برابرولو کار روان دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تېرونې د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدې وکړې. د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېرونې د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لېږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریې ته لېږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایران د دولتي اژانس ایرنا د راپور له مخې دغه زلزلې چې قدرت یې د ریختر په مقیاس 15.7 شوی نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې ولړزولې. د لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي او عیني شاهدانو لویدیځو خبري اژانسونو ته ویلي چې زلزلې د ښار په مرکزي برخه کې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او ځینې زړې په بشپړه توګه ویجاړې کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې مرکز د دې ښار په جنوب لویدیځ 28 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په 2003 کال د ریختر په مقیاس 6.6 زلزلې د ایران بم تاریخي ښار له خاورو سره یو کړ او 6000 کسان یې ووژل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وباورئ چې په دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهم ورځ ده. په همدې حال کې اجرائیه رئیس وایي چې د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. د بین الافغاني خبرو د اغیزو په اړه یوه مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د ګڼ شمېر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته افغان چارواکي د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي.
حتماً موږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې موږ نور هم ټول هیوادوال ته په ځانګړې توګه د مکتب او د ښوونځیو شاګردانو ته ښه نه ښه ډاډه امنیت برابر کړو.
هوا بوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام بولي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس په قطر کې د سولې بین الافغاني ډیالوګ مؤثر بولي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبې د وزیرانو شورا د پیل له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وکړې. له بلې خوا د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس وایي که دا غونډه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو له خبرو وروسته جوړه شوې وای خای اغیز به تر دې زیات وای. د خان محمد سین پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني دیالوګ دوهمه ورځ روانه ده، د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله ښیي چې دغه ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیلېدو د مخه خبریالانو ته وکړه. د وویل البته تمه دا ده چې دغه ناسته د افغانستان د دولت په ګډون د دواړو لورو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره کړي او نتیجه به یې انشاءالله سولې ته رسیدل وي. بلخوا یوې منبع ازادي راډیو ته وویل د طالبانو استازي په دغو خبرو کې د پخوانیو هوکړو پر خلاف له خپلو شخصي دریځونو نه خبرې نه کوي. د دغې منبع د معلوماتو په اساس د طالبانو د دفتر غړي شیر محمد عباس ستانکزي په دوحه کې 10 دقیقې د طالبانو د ډلې پالیسي د یو دولت په عنوان تشریح کړه چې د افغانستان د پلاوي د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شوه. دغه منبع وایي د طالب او امریکایي استازو له روحیې ښکاري چې یو تر بله هوکړه ته رسیدلي او امکان لري ځینې واړه اختلافات پکې پاتې وي چې د منبع په خبره د دوحې د ناستې ګډونوال به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو خبر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د دغې ناستې ګډونوال عطاالرحمن سلیم آزادي راډیو ته وویل له طالبانو نه به د اوربند غوښتنه یوه بېځایه هیله وي، ځکه د دغې ډلې استازي د اوربن اعلان ته هیڅ ډول آمادګي نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي که چیرې د بین الافغاني مذاکراتو ناسته د قطر د اووم پړاو تر خبرو وروسته جوړه شوې وای مؤثریت به ډېر وای.
دغه ناستې ډېر بې وخته وسوله، دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ یو قاطع فیصله نه وه سوې، دوی دا په منځ کې دا ناستې وکړله. ښه خبره به دا وایي چې دا ناستې تر دې فیصلې وروسته سوې وای، بیا به یوه اندازه د دې ناستې نور تاثیرات به هم وای.
د جرمني په کوربتوب د قطر ناسته چې تیره ورځ پیل شوې دوه ورځینۍ ده، ګډون کوونکي به له خپلو شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه به شریکوي. په دغه ناسته کې د طالبانو 10 استازو او له کابل نه یو 350 کسیز پلاوي ګډون کړی چې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال د مدني ټولنو د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالان پکې شامل دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په قطر کې روانو بین الافغاني خبرو ته د یو پله په سترګه ګوري او وایي دا خبرې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجي سید داود وایي چې متحد ایالات او پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې یو تفاهم ته رسېدلي دي، نو ځکه زیاته خوشبیني ښیي. له ښاغلي داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د قطر د روانې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیشي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، د هغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډېر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلی را بدلی د پاره او د یو کله په هیڅ فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
آیا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 2 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دومره خوشبینه دي او دوی د دې غونډې نه راضي دي هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا 10 میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولی دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90 تر 100% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نه په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بې د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې وه هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړه کېناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کیږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوې ده.
د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د قطر د بین الافغاني خبرو په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په وروستیو خونړیو حملو کې زده کوونکو ته د تلفاتو له اوښتو وروسته اوس دوی د ښوونځیو د خوندیتوب په هدف پر یو میکانیزم کار کوي. د دې وزارت ویاندې نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر دې میکانیزم به له امنیتي بنسټونو سره په ګډه کار وشي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو افغانانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
سات دوم پشتو داشتیم، سات ما بیکار بود، استاز آمد یاد فجار شد، ما کل ما گریختیم
دا پا کابل که دیو خصوصی خوانزی دزده کون که هواد خاک دی چه ده تیر دوشن بپارست ده کابل ده پل محمود خان سیمی تطیر ما ده برید کیسا کبی ده کابل او غزنی ده ورستوی خونره و پیخ و ورستا وز ده افغانستان ده پوهن وزارت دزده کون که ده خواندی توب رپاره به جنگلی میکانیزم کار کبی. د دغه وزارت ویاندې نوریا نصحت نجابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ بنسټ هم په دې برخه کې پړ نه دی، خو د امنیت د خوندیتوب لپاره باید لا جدي کار وشي. دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پړ وي، ځکه هر اداره چې په یو ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم امنیتي بنسټ نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو له امله جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. د پوهنې وزارت دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په غزنی او تر هغې مخکې په کابل کې په امنیتي پیښو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډیری یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. د غزنی ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره په پرونۍ پیښه کې 42 کسان وژل شوي او 8 کسان ټپیان شوي دي چې 50% یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. دغه شان تر دې وړاندې د کابل پل محمود خان سیمې ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د اوزایر او ستاره ښوونځیو 150 زده کوونکي ټپیان شوي او 1 زده کوونکی هم ووژل شو چې ستر لامل یې پوځي تاسیساتو ته د دغو ښوونځیو نږدېوالی بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانانو دښمنان هیڅ ډول اصول په پام کې نه ساتي او جګړه پر مخ بیایي چې ډېر کله ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري.
څکه زمونږ اساسي دنده د هوادوالو ساتنه ده. مونږ په دې کې ځانش من بولو راحت من مونږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې مونږ نور هم د امنیت خوندیتوب ټول هوادوال ته په ځانګړې توګه د مکتب او د ښوونځیو شاګردانو ته ښه نه ښه ډاډه امنیت برابر کړو.
ښاغلی عارف دا هم وایي چې له پوهنیزو بنسټونو سره به په ګډه په دې کار وکړي چې هم دې د زده کوونکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او هم دې پوځي تاسیسات خپله مربوطه سیمه کې د عام خلکو امنیت خوندي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ولسی جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. ولسمشر غنی په خپل نوي حکم کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوری ریاست ته محدودې کړې، خو د مالیه وزارت په تړاو بیا حکم کړی دی چې د لوی څارنوالۍ په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي در حق نه لري چې د دې وزارت او په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. ناجیه ساپۍ په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او حقوقي کارپوهان د ولسمشر غنی له لورې وروستي اقدامات د وزارتونو په چارو کې دوه ګونی چلند یادوي او وایي د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاحکار او د چارو کارپوه عبدالستار سادات وایي
دا یو سیاسي اقدام دی. ولسمشر یو کمپاینی حرکت هم دی، په عین حال کې خپل سیاسي مخالفین او رقیبان چې په انتخابات کې دوی سره نه دي په هغو باندې بېلابېل محدودیتونه او فشارونه راوړي. دا یو سیاسي عمل دی، په حقوقي لحاظ دته مونږه اداري تبعیض ویلی شو. د ګمرکاتو په برخه کې دا رقم حکم ورکول دا شک راپارولی شي چې آیا ولسمشر د دې ګمرکونو نه د خپل کمپاین په برخه کې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل نوي فرمان کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوری ریاست ته محدودې کړې دي. د ولسمشر غنی په دغه فرمان کې د غشان ټول هغه احکام لغوه اعلان شوي کوم چې پخوا صادر شوي وو، خو د مالی وزارت په تړاو بیا حکم شوی چې د لوی سرنوالۍ او پلټنې د عالی ادارې په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالی وزارت په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. په دولتي بنسټونو کې د توپیري چلند مسله تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه، خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي د بهرنیو چارو وزارت بهر ته ډیپلوماتان د ملي ګټو خلاف او د شخصي اړیکو پر بنسټ لیږي. د هغې په خبره اړتیا ده چې ولسمشر غنی په دې برخه کې مداخله وکړي او وړ کسان وټاکي.
زما په نظر عملا دا یو معقوله فیصله ده ترڅو پر وزارت خارجه دې ته متوجه شي په خپله ګمارنه کې، ځکه چې دوی همیشه هغه کسان چې دوی په نظر ښه ممالک دي، ښه امتیازات لري او هغو ځایونو کې هغه اشخاص همیشه یو ګروپ اشخاص مقرریږي او هغه اشخاص واقعا ولتیا لري مهمه ځایونو کې مهمو پوستو کې اصلا نه مقرریږي.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست مالی او بهرنیو چارو وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات بیا د افغانستان ګمرکونه په فساد ککړ ګڼي او د عدلي او قضایي ادارو خلتیا پکې اړینه بولي.
په افغانستان کې د اداري فساد مسله، په عین زمان کې د رشوت مسله او په خصوصا ګمرکاتو کې د افغانستان په عایداتي منابعو کې ډېر اړین دی ترڅو د یو خپلواک مرجع په توګه باندې هلته څېړنې ترسره شي، خصوصا د لوی سرنوالۍ واک هلته باید محدود نشي.
نوموړي وویل کچېرې د عدلي او قضایي ارګانونو په ځانګړي ډول سرنوالۍ واکونه محدود شي دا به فساد ته زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوم ثبتولو د بهیر پاکې او ناپاکې رایې بیلې نه کړي نو د افغانستان انتخابات به بیا هم له درغلیو ډک وي. د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو په اړه شک څرګندوي او وایي دا کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د رایې ورکوونکو اصلي یا وروستای نوملار برابر کړي. په دې اړه تفصیل د سهارګل امیرزی پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته نږدې نوي ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه د نوم ثبتونکو نوملړ جوړ کړی دی او نه یې پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي دي. دوی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره تر اوسه کوم میکانیزم هم نه دی جوړ کړی. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي. کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي، د رای ورکوونکو نوملړ ځانګړی شي او ځانګړو محلونو ته ولیږل شي. دا کار تر 60 سلنه زیات شفافیت تضمینوي. موږ شاهد نه یو چې تر اوسه کمیسیون دا کار کړی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 8.3 میلیونه کسانو نمونه ثبت کړي وو، خو سیاسي ګوندونو ویلي چې د دغې شمیرې نیمایي کسانی خیالي وو. اوس هم دوی باور نه لري چې د تقویتي نوملیکنې په برخه کې هم ورکړل شوي ارکان دي کاروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له درغلي وډک انتخابات به په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د شفافیت د درغلیو د مخنیوي او څارنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ویل یو ځل بیا د شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوو. له درغلي وډک انتخابات په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. دا زموږ د ټولو مسولیت دی. د څارونکو مسولیت هم دا ده چې څار پرې ولري. اخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د غزنی ولایت په ګډون تر اوسه 4,50,000 کسانو نمونه ثبت کړي دي او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لړۍ هم پیل کړې ده. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست سبیح الله سادات وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د ولسمشر انتخابات ترسره کیدل نږدې کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د نوم ثبتولو 2 کتابونه کابل ته لیږلي. حال دا چې دغه بهیر باید تر اوسه پای ته رسیدلی وای او ولایتونو ته د رای ورکولو د پاڼو لیږد پیل شوی وای. د څارونکو په وینا دغه کمیسیون تر اوسه هم د نوم ثبتولو ارزونه نه ده کړې او دغه نمونه یې د کمیسیون ډیټا ته هم نه دي رسولي. دا نو په داسې حال کې ده چې د څارونکو په خبره دا پروسه ډیر وخت هم نیسي. څارونکو بنسټونه دا هم وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ورته د څار حق نه دی ورکړل شوی. له دې امله نه پوهیږي چې د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې څومره کسانو نوم ثبت کړی دی او ډیټا ته د دغو نمونو رسول څرنګه ترسره کیږي.
تاسو لا پیغامونو
دغه د موږ وین لارې باندې موږ مخام ولا د موږ اجزیرا سره د پنځه لارې کړه چې موږ موږ پنځه لارې پراته دي در بدر خاص تاسو ته دي لارې باندې چې دا وسه ها د دا وسه د سلمانی د دا وسه چې دي ځکه قیامت د روزګان د تیر ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته چې سنسری سنسری د په چې کې پراته دي دا وسه ها د څه خو نه زغ درل دی ور چې څه خو چې فار دلته نه چې څه خو د فار د خدای خدمت کوو او کار کوو دا اوسه قیامت دا اوسال په موږ شو شو دي نو لیلان باندې ورور اجزه ورور مرزان پرتی دي ورور سنجي دي پراته دي ورور در بدر حق پر سر موږ نارخ واور دي زه خو خدا نو نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې لال دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره ترسو بیم او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړه. اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې دا زموږ پیسې او زموږ هغه خو زخمه موږ ته حواله کړي. زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
جلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ سره ټلیفون پر اړیکه یم. دلته په میوان ولسوالۍ کې د غنم ورځ تر بلې ګرانېږي او دوی پاکستان ته وړي. دلته خوار او غریب سا یعنی تاسو هم نشته. افغانستان اقتصاد ډېر سره کمزوری دی. اوس په 190 کلدارې دلته من ټولل کېږي. نو زه د لورپور چارواکو سره دا هیله کوم چې دا غنم مخه راوګرځي ټول پاکستان ته روان دي. دلته خوار او غریب ډېر ستړي دي. ډېره زیاته مننه خدای دې کړه ما پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه د ازادي راډیو